چې د ټول کال د حاصلاتو څلورمه برخه جوړوي لمنځه یوسي.
درنو اوریدونکو، په کابل کې شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د افغان چینا په نوم شرکت د سرپل ولایت د تیلو لڅاګانو څخه د تیلو استخراج چاري پیل کړي. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې نوموړي شرکت د سرپل ولایت د قشقري سیمې له 1200 او د اقدریا سیمې له 2000 څخه د تیلو استخراج پیل کړي، خو اژانس دقیقه نیټه نه ده ښودلې. لا دې مخکې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویان ویلي و چې د افغان چینا شرکت د روغتیا او د برښنا او سیمنټو د تولید په برخو کې شاوخوا 350 میلیونه ډالره پانګونه کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې دا هیواد له نجونو او ښځو سره د طالبانو د حکومت د چلند په خاطر د نړیوالو له بندیزونو سره مخامخ دی، چین په افغانستان کې خپلې پانګونې زیاتې کړې دي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې د روان کال په لومړۍ روب کې بهر ته د افغانستان د صادراتو کچه 1.5 میلیارد افغانۍ او د وارداتو کچه یې څه باندې 1.3 میلیارد افغانۍ وه. د وزارت پر خپله ویبپاڼه دا خبر ورکړی، ورسره لیکلي دي چې د همدې مودې په ترڅ کې له 1000 زیاتې سوداګریزې محمولې چې ټول وزن یې له 300,000 ټنو اوړي د افغانستان له لارې په ترانزیټ ډول نورو هیوادونو ته لېږدول شوي دي. دا ادعا داسې محل کېږي چې د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد اقتصاد له بحران سره مخامخ شوی او د وارداتو او صادراتو سکتور هم سخت زیانمن شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بنګلاديش ته په پرونۍ لوبه کې د درنې ماتې له ورکولو او د لوب لړۍ له ګټلو وروسته خپلې درېمې لوبې ته تیاری نیسي. د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو درېمه او وروستۍ لوبه د راتلونکي اونۍ د سه شنبې په ورځ بیا هم د چټوګرام په لوبخالي کې په پام کې ده. په پرونۍ لوبه کې افغان لوبډلې د رحمن الله ګربز د 115 او د ابراهیم زدران د 100 منډو په مټ سیالي لوبډلې ته په 500 اورونو کې د 322 منډو هدف وټاکه. خو د بنګلاديش ټول لوبغاړي په 44 اورونو کې وسوځېدل، په داسې حال کې چې یوازې 190 منډې کړې وې او په دې توګه دوهمه لوبه هم افغان لوبډلې د 122 منډو په توپیر وګټله. په نړیوال جام کې چې د اکتوبر په 15 په هند کې پیلېږي، هم د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه له بنګلاديش سره د اکتوبر په 1 پام کې ده. او وروسته له دې چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په سویډن کې د قران کریم د سوځولو پر وړاندې مظاهرې راو بللې، په لاهور، کراچۍ او د اسلام آباد په ګډون په ډیرو ښارونو کې مظاهرې وشوې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې په یو شمېر غونډو کې له سویډن سره د پاکستان د ډیپلوماتیک پریکون غوښتنه هم شوې. په پاکستان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې په سویډن کې یو ډیره عراقي وګړي د لوی اختر په لومړۍ ورځ د سویډن د پلازمینې استحکلم د لوی جماعت مخته د مسلمانانو سپیڅلی کتاب قران کریم تر پښو لاندې کړ او څو پاڼو ته یې اور واچاوه. درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واورئ.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه می ومني. د لوب له میدان په یوې بلې اونیزي ورزشي خبرونه کې مو هر کله کوم. درنو مینوالو، روانه اونۍ د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د ورځنیو لوبو لوبلړۍ پیل کړې ده. د کرکټ ملي لوبډلې پیلیز توپوهونکي عثمان غنی له کرکټ بورډ ادارې سره پریکون کړی دی. د استرالیا او انګلستان د ټیسټ لوبو وروستی حال هم درته په خبرونه کې لرو. د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت لوبغاړي نړیوالو سیالیو ته د ګډون په موخه مالدیب ته تللي دي. د فوټسال ملي لوبډله د مرکزي آسیا د سیالیو لپاره پر چمتووالي بوخته ده او د آسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره د افغانستان الف لوبډله سریلانکا ته تللې ده. ګڼ نور مطالب هم درته په خبرونه کې لرو. را سره پاتې شئ. زه بختیار ساحل. د خبرونې پیل د افغانستان او بنگلاديش له پیل شوې لوبلړۍ کوو. د چهارشنبه په ورځ د جولای میاشتې په څلورمه نیټه د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو نړیوالو سیالیو لوبلړۍ پیل شوه. دواړه لوبډلې به دویم او درېیمه سیالي د همدې میاشتې په اتمه او یولسمه نیټه ترسره کړي. دغه راز به د جولای په نیمایي کې د دوه شل ورځو سیالیو لوبلړۍ هم ولوبوي. د یادو سیالیو لپاره د افغانستان کرکټ غوراوي کمیټې له لورې ځینې داسې لوبغاړي هم وربدل شوي دي چې د کرکټ څارونکو له انده فکر کې ده چې یاد لوبغاړي ښایي نور له نړیوالو سیالیو سره خدای پاماني وکړي. د دې لوبو بشپړ جزئیات به د ازادي راډیو په ژوندیو خبري مجلو کې درته وړاندې کوو. په داسې حال کې چې د افغانستان ملي لوبډلې له بنگلاديش سره په لوبو بوخته ده، پایلیز توپ وهونکي عثمان غنی په یو تازه پریکړه کې ویلي دي چې د کرکټ بورډ اوسنۍ رهبرۍ او ټاکونکي ډلګۍ ورسره زیاتی کړی دی او له همدې عمله نور نه غواړي د دوی په شتون کې کرکټ ته دوام ورکړي. هغه دعوه کوي چې په کورنۍ او نړیوالو سیالیو کې دومره لاسته راوړنې درلودې چې باید په ملي لوبډله کې انتخاب شوی وای. بشپړ رپورٹ با سالم احمد صالح وړاندې کړی.
د افغانستان ملي لوبډلې پیلیز لوبغاړي عثمان غنی د کرکټ بورډ له اوسنۍ ادارې او ټاکونکو ډلګۍ سره پریکون اعلان کړی. شغلی غنی په خپل ټویټر کې لیکلی چې د کرکټ بورډ د اوسنۍ مشرانو ظلم او د انتخاب کمیټې غلط قضاوت اړ کړ چې نوره لوبونه کړی. نوموړي ویلي دي، تر ډېر غور وروسته مې پریکړه وکړه چې د افغانستان له کرکټ څخه رخصت واخلم. د کرکټ بورډ اوسنۍ فاسد مشرتابه زه اړ وستم چې تر یو وخته شاته ولارسم. زه به خپل تمرینات دوه برابره کړم او تر هغې به په تمه یم چې سمه اداره او سمه انتخابي کمیټه راسي. عثمان غنی وایي څو وارې د عمومي رئیس میرویس اشرف د لیدو هڅه وکړه خو هغه ورسره ونه کتل. هغه دغه را زیاتوي، د غوراوي کمیټې مشرتابه ورته په ملي لوبډلو کې د نه غوره کولو له امله هیڅ قانع کوونکی ځواب نه دی ورکړی. د غنی په وینا د افغانستان ملي لوبډلې ټاکنه تر ډېره د خلکو د فشارونو، اړیکو او نورو طریقو پر اساس کیږي چې په وینا یې د سریلانکا په وړاندې ورزنی او د بنگلاديش په وړاندې ټیسټ سیالی شی بیلګوي. پوجوشت کلن عثمان غنی په 2014 کال کې د افغانستان ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړی و چې هغه مهال په خپل څلورمه نړیواله لوبه کې د زمبابوې په وړاندې سلیزه ووهله. هغه تر شاهد اپریدي وروسته دویم ځوان لوبغاړی دی چې په کم عمر کې سلیزه وهلې ده. دغه راز یې په وروستیو څلور دېرش سیالیو کې په صفر سره خپل وکټ له لاسه نه ده ورکړی. نوموړي تر دې دمه د افغانستان لپاره په 250 نړیوالو شل اوره او یو ورځنیو سیالیو کې لوبی کړی دي او ټول ټال یې د وی سلیزي او شپږو نیمه سلیزو په مټ 1221 منډې جوړې کړې دي. شغلی غنی په سوداګریزو شل اوره سیالیو کې تر 2000 زیاتې منډې لري او 14 نیمه سلیزې هم وهلې دي. عثمان غنی د شپږیزې د 2022 کال په سیالیو کې د سپین غر پرانګانو لوبډلې لوبډل مشر و چې د مخکښو منډو جوړونکو په قطار کې هم وو او اتلولي هم وګټله. د کرکټ بورډ ادارې تر دې دمه په دې تړاو څه نه دي ویلي.
همدې موضوع ته تمکیږو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی اوسنی روزونکی دولت خان احمدزی وایي د کرکټ بورډ په وروستیو اعلان شویو درې لوبډلو کې د عثمان غنی 100% حق جوړېده. وروسته له هغې چې عثمان غنی د کرکټ بورډ له اوسنۍ رهبرۍ او ټاکونکي ډلګۍ سره پریکون اعلان کړ، ښاغلی احمدزی په تړاو ازادي راډیو ته وویل عثمان غنی د کرکټ بورډ د غلطو پریکړو له امله ناهیلی شوی دی. هغه وایي که د عثمان غنی تیرې لوبې وکتل شي دومره خرابه کارکردګي نه لري چې حتی په الف لوبډله کې هم انتخاب نه شي. دولت احمد زی زیاتوی
د عثمان غنی که موږ وګورو دغه دی نا امیدی پر یاد بل اخر رسنی سو او ادارې سدا په فساد باندې تورن کړه او وی ویل سی کدا ادارې نو زنور کرکټ له دی خلکو سره نه کوم. بل خواته کدی عثمان غنی پر پام میسته وګورو پر پام میسي اس کله دومره بد نه ده سدا د پیو ټیم کې انتخاب نسی. بل څنګه ته د انتخاب د وسنه انتخاب وګورو د سلوبغاړو ته موقع ورکړ سوی ده سی وخت کې ډیر زیات دا ګومان کېده چې دوی به کرکټ پریدي خو هغه لوبغاړي بیرته راوګرځېدل او د لوبډلو په ترکیب کې ځای په ځای شو. د عثمان غنی 100% په دغه دو یا دریو ورټمونو کې ځای جوړېده. زدای باید انتخاب سوی وای، کتل سوی وای، د روزنیز کمپونو ته راغوښتل سوی وای. لغنه روسته کده د فټنس مسایل وای یا د لوبي د ریدم مسایل وای دای باید ډراپ سوی وای. نو دای په هر ټورنمنټ کې کړی دی 13 شپږیزه وګورو د 2000 کپ وګورو یا نور د نه مخ کې د ملي ټیم پرفارمنس وګورو بالکل حق جوړیږي چې په د غلوب ډالو سره کوم انتخاب سوی د دوی په ترکیب کې وای
د نوموړي په وینا چې عثمان غنی په ورسته شپږیزه یو زرغون جام سیالیو کې ډیر خلو بدلې دی او حقیقي چې باید په ملي لوبډل کې واخیستل شي د دولت احمدزی په باور کرکټ بورډ اداره د لوبغاړو د ساتلو لپاره لډیره وخت اخکاره تګلار نه لري د زیاتوی ک هم دغه سیل پالیسي سرغړونه کیږي ډیر نور لوبغاړي به هم بغاوت تاړ شي او بل اخره به نور هیوادونو ته مهاجر شي تر دې دمه د کرکټ بورډ ادارې د خاغلی غنی د پریکون او داوی په تړاو رسنیو ته څه نه دی ویلي
پا ورزش کولو لا نشئی مواد ځان وساتي
افغان لوبډله با د بنگلاديش پر وړاندې تر یو ورځې سیالي ورسته د دوه شلو ورځې لوبو لوبلړۍ هم ولوبوي د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسد الله خان د سیالي ته هم شپارس کسیز لوبډله اعلان کړی چې د شاهزاد محمدي او حضرت زاجي په ګډون یې ځینې په خواني او نوې لوبغاړي لوبډله ته وربللې دي لومید ظهیر مل بشپړ رپورت اورو
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې لوري د بنگلاديش پر وړاندې دوه شلو ورځې سیالي ته شپارس کسیز لوبډله اعلان شو د جولای میاشتې په دوی منېټا د ادارې لوري ازادي رادیو ته پرالېګل شوې خبر پانه کلیکل شوې چې د سیالیو ته ځینې پخوانی لوبغاړي هم بیا ترابللې دي اعلان شوې لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر رحمان الله ګرباز شاهزاد محمدي حضرت الله زازای ابراهیم زدران محمد نبی نجیب الله زدران صدیق قتل کریم جنت عظمت الله عمرزه فضل حق فاروقی نوین الحق وفادار مومن فرید ملک نور احمد او مجبور رحمان شامل رسل هغه چې کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې په مشرتابه کې بدلون راوست ټاکل شوې ډلګي هم یو وار بیا پخوانی لوبغاړو ته په ملي لوبډله کې د لوبېدو فرصت ورکړ دی ا دې لوبډله د ټاکلو په تړاو د ټاکونکو دلګي مشر اسد الله خان رسنیو ته وویل
د تر څنګ سپورت نېشنل ټیم ته کوم پروګرام نه لکه ما چې مخکې وویل چې موږ یو پروسس شروع کړی دا چې موږ افغانستان نېشنل ټیم یعنی سینیئر ټیم د ورلد کپ په لار کې دا چې ورلد کپ ته به ته موږ د وسترې ونډه د بنگلاديش سره دی دغه بعد بیا د موږ یو خ ګیپ لرو تقریبا یو میاست ګیپ لرو چې باغه به طریقه هغه کې به موږ خو سکلز ورکو ان شاء الله او ټول د پی سی ډپارټمنټ هډ کوچ ټول بپدی کې برخه اخلي چې ترسو د غاخيري کیمپ موږ تر سره کوو د بعد موږ دومره وخت نه لرو چې موږ سکل کیمپ بیا د پاکستان سره لوبي دي او پاکستان سره موږ درې ونډې دي بیا کېدای شي د ویسټ انډیز سره د موږ ونډیز کنفرم شي تر سره کنفرم نه دي او بیا ایشیا کپ دا او بیا ورپسې ورلد کپ دا نو دغه د موږ د ورلد کپ تیارې ده اوس براسو ټی 20 ته ټی 20 د موږ کم لوبی دی کمی لوبی دی صرف دو لوبی لرو بیا تقریبا درې میاستی یا درې نیم میاستی مور لوبی نه لرو تر ورلد کپ بعد بیا لوبی لرو نو ته ورلد کپ ٹی 20 سیدا غو 2024 کې دا زکه سم کافی ټایم ورته لرو دیغه په پروسس باندې موږ لګیا یو ان شاء الله ډیر زر به تاسو سره شریکو چې تر سو هم لکه موږ دغه ورلد کپ ته سي تیارې کوو هغه ته هم همدارنګا
افغان لوبډله به د رواني میاشتې په 15 منیټه له بنگلاديش سره لومړی د درې ورځنیو سیالیو لوب لړۍ پیل کړي دواړه هیوادونه به د همدې میاشتې په نیمایي کې دوه شل ورځې سیالۍ هم ولوبوي
په ورته وخت کې د افغانستان الف لوبډله تر کلونو وروسته بیا جوړه شوې ده او دا ځل به د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ولوبېږي یا د لوبډله د شریلانکا ته تللی او هلته به د شپږو اسیایي سیالانو ترمنځ لومړی په ګروپي پړاو کې له بنگلاديش او شریلانکا سره سیالي وکړي افغان کرکټ بورډ د یکشنبه په ورځ د جولای په 2 نیټه ویلي و چې د یادو سیالیو لپاره د افغان عبدالیانو په نوم لوبډله ټاکلې او د لاخه چمتووالي په موخه تر لوبو څو اونۍ وړاندې شریلانکا ته لیږلې ده ټاکل شوی چې د شپږو هیوادونو ترمنځ د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د جولای میاشتې په 14 نیټه په شریلانکا کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 23 نیټې دوام وکړي د یادو سیالیو لپاره د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د شاهد مندوزی په لوبډل مشرۍ 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د ځینو ځوانو لوبغاړو تر څنګ یو شمېر پخواني لوبغاړي هم ورته دعوت کړي دي یو شمیر هیوادونو ته د کرکټ نړیوال جام د ټراپۍ د وړلو سفر له هندوستانه پیل شوی دی همدغه سی به اتلس نورو هیوادونو ته هم دغه ټراپۍ د کرکټ مینوالو د لیدلو په پار ولېږدول شي که څه هم د کرکټ نړیوال شورا په اعلان شوی مهالویش کې افغانستان د دې هیوادونو په قطار کې نه و شامل خو د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې افغانستان ته به هم وروړل شي د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټراپۍ به د سپتمبر په میاشت کې افغانستان ته ولېږدول شي په لومړي ځل په 2019 زیږدیز کال کې د نړیوال جام ټرافی افغانستان ته ورول شوی و چې پر کابل سربیره بامیان کندهار او هرات ولایتونو کې ولې ګرځول شو. ټاکل شوی دا جام به د نړۍ په 13 هیوادونو کې وګرځول شي چې د افغانستان په ګډون کویت، بحرین، مالیزیا، امریکا، نایجیریا، یوګاندا، فرانسا، ایتالیا، امریکا، کوربه هیواد هند او نور هغه هیوادونه شامل دي چې په دې سیالیو کې ګډون کوي. کرکټ یو داسې لوبه ده چې ورځ تر بلې په ټوله نړۍ کې مینوال ډیریږي. په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې د لاسته راوړلو وروسته په دې هیواد کې هم د کرکټ د مینوالو شمیر ډیر زیات شوی دی. جهاد سنگین د کرکټ داسې مینوال او لوبغاړی دی چې د ډیر شوق او علاقې له مخې په خوست ولایت کې د سپورتي وسایلو یو غټ مرکز پرانسته دی او هر کال په روژې میاشت کې د کرکټ رمضاني سیالۍ هم ترسره کوي. له ښاغلي سنگین سره زموږ همکار سنا کاکړ غږېدلې او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
د کرکټ لوبه په افغانستان کې بې شمېره مینوال لري، خو جهاد سنگین د دې لوبې داسې یو مینوال دی چې په خوست ولایت کې د کرکټ لپاره لوبغاړی هر کال د روژې په میاشت کې رمضاني لیګ یا سیالۍ او د سپورتي وسایلو یو لوی مرکز جوړ کړی دی. د خوست ولایت د غوسیدونکو چې 33 کاله عمر لري، 18 کاله د مخې کرکټ په مسلکي ډول زده کړ او اوس د یو لوبغاړي په توګه لوبیږي. نوموړی وایي چې د سپورتي وسایلو په دې مرکز کې چې شاوخوا 10 کاله وړاندې جوړ کړی، د کرکټ لوبې د وسایلو تر څنګ د نورو سپورټونو وسایل هم پلوري. دا چې د دې مرکز ته جوړول انګیزه څو خغلی سنگین وویل،
هغه وخت به بیا زمونږ د سپورتي هنه د کرکټ د فیلډ د وسایل ډېر ستونزې و چې نه به پیدا کېدل. موږ به بلونه بټونه د سنور فټبال بټونه د بټون موږ په خبر نه راوړل. هغه وخت به بیا څوک پیدا کېدل نه چې راي وړي به چې راوړل نو ډېر وخت به نیو. نو موږ ډېر په ستونزې کې وي، ستونزې زموږ په ذهن کې وي چې بیا ما د سپورتي لوازم کس خلاص کړ چې اوس الحمدلله هر ډول د سپورتي لوازم ته ملاويږي.
د یاد مرکز تر څنګ جهاد سنگین د خپلو ملګرو سره په شراکت په خوست ولایت کې د کرکټ یو لوبغالی هم جوړ کړی چې په خبره یې په یاد ولایت کې لومړنی لوبغالی دی. نوموړی غواړي چې په نړیوالو معیارونو برابره د کرکټ یو اکاډمۍ هم جوړه کړي. جهاد سنگین هر کال په روژې میاشت کې د خوست ولایت رمضاني لیګ هم جوړوي او وایي چې د افغانستان له کرکټ بورډ څخه یې د دې لیګ 10 کلن جواز ترلاسه کړی دی. خو نوموړی ولې دا لیګ جوړ کړ؟
زمون لوبغاړي د نورو ولایتونو ته په رمضان کې تلل چې د دوی به مصرف کې د دوی به هغه قسم ته جماعت نه وو کوم ډول به چې دلته په خپل کور کې او په خپل ولایت کې به ځکه چې سفر کې هر څه سخت وي. نو دا چې اوس زمونږ دلته خپله لیګ ترسره کړو، ټول لوبغاړي مازدیګر کې لوبه کوي او ماښام کې جماعت خپل کور ته ځي. نو دا هم یو ډېر ستر سهولت ده. ستونزې د مشکلات ما ولیده، نو دا فکر ما وکړو چې په خوست کې موسم سوی مینوال یې زیات دي، باید دلته هر کال د رمضان لیګ ترسره شي.
جهاد سنگین د خپلې وې خاطرې په اړه داسې کیسه کوي.
کله ما د سپورت مرکز د کار ته بیا داسې څه وخت بعد یو ماشوم راغی تقریبا ته کلن به وي بیا ویلې چې افغانستان لباس درسره شته که نه. ما ورته وایي چې افغانستان لباس ختم شوی دی خو که نورو هیوادونو غره غواړي شته. نو دا ډېر داسې احساساتي غوندې شو، ویلې چې نه چې زما د خپل افغانستان لباس نه دي، د بل هیواد لباس زه نه پرتن کوم نه استعمالوم. نو ما ته یې ډېر زیات خوند راکوو ډېرې خبرې.
ښاغلی جهاد سنگین ځوانان هڅوي چې د زده کړو تر څنګ ورزش هم وکړي، ځکه په خبره یې ورزش ژوند ته ښکلا ورکوي یا وینسان ځوان او پیاوړی ساتي.
د استرالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ دویمه ټیسټ سیالي هم د میلمه لوبډلې په بری سره تمامه شوې ده. په یاد سیالۍ کې ځینو پریکړو د کرکټ مینوالو او کارپوهانو بیلابیل غبرګونونه هم پارولې دي. د اکرام الله اکرام په دې رپورټ کې به له بشپړ تفصیل خبر شي.
د ایشیز د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ په دویمې لوبه کې هم استرالیا د درې څلوېښت منډو په توپیر کوربه انګلستان ته ماتې ورکړه. یا د ټیسټ لوبه چې د جون میاشتې په 28مه نیټه په لارډز لوبغالي کې پیل شوې وه، په 15مه ورځ د استرالیا په بری پای ته ورسېده. د دې ټیسټ سیالۍ په چا انګلستان ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړې وه. استرالیا په لومړۍ پاڼۍ کې 416 منډې کړې وې. دوی ته سټیف سمیت 110 او ډیوډ وارنر 68 منډې کړې وې. انګلستان ته اولی روبینسن او جاش ټانګ درې درې لوبغاړي سوځولي وو. انګلستان د خپل توپوهنې د لومړۍ پاڼۍ پایل ډیر ښه وکړ، خو د لوبې په درېیمه ورځ ټول لوبغاړي تر 315 منډو وروسته وسوځېدل. بینډیکټ مخکښ توپوهونکی و چې 98 منډې کړې وې. استرالیا ته به میچل سټارک درې وکټې اخیستې وې. د میلمه لوبډلې دویمه پاڼۍ د عثمان خواجه د 90 منډو پر مټ تر 209 منډو وغځېد او بیا وسوځېدل. انګلستان ته دا ځل په توپ اچونه کې سټورټ براډ سلور وکټ واخیستی. د دې ټیسټ سیالي په پاتې شپږو سیشنونو کې انګلستان ته د 301 منډو هدف ټاکل شوی او یادې لوبډلې د لوبې تر 15 ورځې لوبه وغځوله او لوبډل مشر بن سټوکس تر ډېر خپل مینوال په دې هیله ساتلی و چې لوبه ورته وګټي. هغه تر 155 منډو جوړولو وروسته وسوځید او بیا یې ټوله لوبډله په 320 منډو وسوځیده. آسترالیا ته په توپ اچونه کې میچل سٹارک، پات گیمنز او جاش هازلوټ درې درې وکټې واخیستې. سمیت د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. باید وایو چې د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي هم آسترالیا ګټلې وه. دواړه لوبډلې به درېمه لوبه په لیډز کې پیل کړي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
بلور ته د کرکټ د 500 اوریز نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالۍ هم ورسته مرحله ته رسیدلې دي. سریلانکا لمړنۍ لوبډله شو چې په یادو سیالیو کې پرله پسې بریاوې وګټلې او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. ویسټ انډیز او زیمبابوې د کرکټ نړیوال شورا هغه بشپړ غړي لرونکي هیوادونه دي چې نړیوال جام ته لار پیدا نه کړه. دغه راز ایرلند هم ونه شو کړی چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د شپږو غوره لوبډلو په پړاو کې د زیمبابوې او سکاټلند لوبه په زړه پورې وه چې سکاټلند وګټله. دغه راز په دې پړاو کې به تر ټولو مهمه سیالي د سکاټلند او نیدرلند لوبډلو ترمنځ وي چې که سکاټلند یې وګټي نو نیغ په نیغه به نړیوال جام ته لاره پیدا کړي او که نیدرلند یې ګټي نو بیا به د نیټ رن ریټ په طریقه نړیوال جام ته یو لوبډله ټاکل کیږي. د کرکټ لډګر بل خبر دا دی چې د ویسټ انډیز په سوداګری شلوریز لیگ کاربین پریمیر لیگ کې بیلابیل لوبډلو څلور افغان لوبغاړي د روان کال سیالیو لپاره پیرلې دي. د یاد لیگ د لوبغاړو اخیستلو پروسه د جون میاشتې په 13 نیټه بشپړه شوه. د دې لیگ په اعلان شوي لوبډلو کې نوین الحق، نور احمد، اظهار الحق نوید او رحمان الله ګربز بیلابیل لوبډلو اخیستې دي. کاربین لیگ هر کال د شپږو لوبډلو په ګډون د ګڼو کورنیو او نړیوالو لوبغاړو په شتون کې ترسره کیږي چې هر کال پکې ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي. او اوس له کرکټ وراخوا، د افغانستان د بدني ښکلا شپږ لوبغاړي د جنوبي اسیا په سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت فدراسیون خبر ورکړی چې شپږ لوبغاړي به د جنوبي اسیا په سیالیو کې د ګډون په موخه مالدیب هیواد ته رسیدلي دي. یاد فدراسیون ویلي دي چې دا د جنوبي اسیا هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ 14 پړاو سیالۍ دي چې ترسره کیږي. دغه سیالۍ به د جولای میاشتې تر 9 نیټې پورې دوام لري. په دې لوبه کې د افغانستان پستازولۍ ابوبکر برهاني، جواد مرزایی، وحیدالله نوزاد، عبدالصبور سحاق، علی رضا اسائی او شریف احمد شریفی سیالۍ وکړي. اوس د فوټسال لوبو، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تمریناتي کمپ د څلیرشتو لوبغاړو په ګډون په ایران کې پیل شوی دی. د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې کمپ یې د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې پیل کړی او د همدې میاشتې تر 6 نیټې به دوام کوي. د فدراسیون د خبر لمخې په دې تمریناتي کمپ کې به ملي لوبډله د مرکزی آسیا د سیالیو لپاره تیاریانې وکړي. دغه تمریناتي کمپ چې د مشر روزونکي نظر مجید مرتضایی تر روزنې لاندې پیل شوی دی، غوره لوبغاړي به ملي لوبډلې ته انتخاب شي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، راځي چې د خبرونې په دې برخه کې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نوي ټاکل شوي بشر اسدالله خان د ټاکنې په تړاو د پخوانی لوبغاړي او روزونکي دولت خان احمدزي لنډې څرګندونې واورو.
په دې حالاتو کې سي مونږ خپل پاتوي سکالې د سلیکشن پاتوي مکمل سبه نه ده، فرست کلاس نه ده سوي، لیست نه ده سوي او ډېر هغه تورنمنټونه داخلي مستی سیاغه کې منګه باید لږه نه منګه باید یو څوک الپ لوبډلې ته انتخاب کو یا ایمیلی لوبډلې ته انتخاب کو. هغه پروسس د سلیکشن څخه دا لا پاتې ده. یو شایسته دلته دا یو سلیکشن پالیسی پلي کول دی، یو د سلیکشن پروسه ده، د یو لوبغاړي پروسس ده، سیا پروسس لا مکمل نه ده او پالیسی څه ده. په دې حالاتو کې پلي کول ډیر زیات مشکل دی، ځکه لوبغاړي کتل کیږي په روزنیز کمپونو کې، کتل کیږي دغه د روزنیز کمپونو په ولټیا باندې سیدا انتخاب کیږي. نو سلیکشن پالیسی پلي کول په پرا معنا باندې مشکل دی، نن سبا مشکل دی افغانستان کرکټ بورډ د پاره. دوم سوال کې یو مهم ټکی دا ده چې کومه د افغانستان د کرکټ بورډ سلیکشن پالیسی ته ونه ګورو او د ایشین کرکټ کونسل د ډیولپمنٹ پروګرام ته وګورو یا د آی سی سی ډیولپمنٹ پروګرام ته وګورو، نو موږ باید په دغه ځای کې ځوان لوبډله انتخاب کو، ځکه د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډېر زیات مهمه ده. هغه ګوري چې په دغه ځای کې کرکټ بورډ کار کوي، د دوی په روزنه باندې یعنی د لوبغاړو په ډیولپمنټ باندې کار کیږي که نه کیږي. که چېرته دلته موږ ښې لوبډلې جوړوو، نو د دې مطلب دا ده چې موږ د افغانستان د کرکټ آینده روښانه ده. که چېرته دلته موږ نه پوره کار نه کوو، په ډومیسټک کرکټ پوره کار نه کوو، انډر 19 صحیح نه انتخابوو، ایمرجنګ ټیم نه انتخابوو صحیح، نو موږ مطلب داسې په ډومیسټک کرکټ یا دننه په داخل کې صحیح کار نه کوو لګیا. نو دا د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډېر اړینه ده چې موږ دغه دوه ټیمه ډېر صحیح وګوري. او ایمرجنګ د دې دپاره دا ټورنمنټ ورکوي اکثر د دې دپاره کوي چې موږ تیر انډر 19 چې کوم لوبغاړي پاتې دي او ملي ټیم ته لاره نه ده پیدا کړې، هغه لوبغاړو باندې څومره کار وي، هغه اوس ایمرجنګ ته راغلي دي که نه، یا په ایمرجنګ کې هغه اوس څنګه دي. او د دې بل مقصد دا ده چې نور ملکونه که چېرته ایمرجنګ ټیمونه راولي، نو که هغو نه موږ ګټو، نو د دې مطلب دا ده چې په روان دوه درې کاله کې د غولو ملي ټیم نه موږ بیا ګټو. وجه دا ده چې موږ دا په ایمرجنګ کې وهو ترې ګټو، بیا په آینده دوه درې کاله کې د هغو ایمرجنګ د نورو ملکونو ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته راځي او د موږ ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته ځي. دا بیا ښکاره خبره ده چې بیا به د هغو ملي ټیم ته موږ شکست ورکوو. دا د ایسي لپاره ډېر اړین او ډېر مهم ده. بل دا ده چې که چېرته منګا دلته د خپل پالیسی سیده د منګا د کرکټ بورډ هغه خو د ایمرجنګ د پلیرانو په شکل کیس پالیسی ونه ده، منګا ډیرای سیده د سلوغاړي لرو سی هغه د ملي ټیم برخه و ډیر وخت د پاره د ملي ټیم برخه و، هغه بیرته ایمرجنګ ته راوستل د دنیا ته صحیح پیغام نه ورکي. دا یو پیغام ده، دا یو دیسه پیغام ده د ډومیسټک کلوبغاړو لپاره، د آی سی سی لپاره، آی سی سی لپاره، د نورو ټولو دنیا لپاره. کچې ته مونږه دیسه لوبغاړي په ټیم کې لوبوو چې هغه خو د مونږ د نېشنل ټیم برخه وو، یعنی مونږه شاته بالکل کار نه کړی، مونږ بیرته مجبور یو چې د نېشنل ټیم لوبغاړي بیرته په ایمرجنګ په شکل کې لوبوو. نو دا نه د ډومیسټک کلوبغاړو لپاره ښه پیغام ده، او نه د دنیاوالو لپاره، او نه د آی سی سی او نه د ایشین کرکټ کونسل لپاره. منګ په دې ځای کې کچیر ته د بایلونو نه ډاریګو، نو باید وی بایلول دینه باید نه ډارسو. منګ باید ځوان لوبغاړي ووزو، ځوان لوبغاړو باندې و بایلو چې وته منګ انټرنیشنل کرکټ وروخیو، هغه بخپل ځانو ګوري چې موږ څومره اوبو کیو، څومره مهنت آینده کې راته پکار ده. نو په دې شکل کې به منګ هغه لوبغاړي پر روان دوه کالو کې خپل ځان په ځان آماده کړي انټرنیشنل کرکټ لپاره. کدا چې نبي نو منګ به د سې لوبغاړي چې منګ ملي ټیم کې پاتې سوي دي، عمرونه ډېر زیات دي، هغه منګ پیژنو، هغه ډیولپمنټ لدین وروسته به ډېر زیات مشکل ده، مشکل ده چې دوی نور ذاتی پرمختګ وکړي او د ډیولپمنټ په حالت کې دي، هغه نور د غرزیدا په حالت کې دي بعض لوبغاړي. نو مطلق ځوان لوبډله انتخاب په کارو دي. ما په ان باندې بالکل دا د سې لګ عجیب غونته ده چې لوبغاړي په ملي ټیم کې انتخاب سو، بیرته راغله ایمرجنګ ته، او روزنیز کیمپونه له ملي ټیم سره کیږي. کوم د ایمرجنګ ټیم کیم سی وو، دغه کې ډیری هغه لوبغاړي نه ښکارېدل دلته په کابل کې، هغه له ملي ټیم سره بوختو، او بیرته هغه لوبغاړي چې ملي ټیم کې انتخاب سوي وو هغه بیرته په ایمرجنګ کې انتخاب سو. نو دا یو کمپیوژن ده سیدیا به دوی سرهګه سره کم مینج کوي، ځکه بیرته ملي لوبډله تقریبا ډیر لوبغاړي له ملي ټیم نه راغله، هغه ځای ته به بیرته له د ملي ټیم له هغه ریزرو لوبغاړو نه انتخاب کیږي که څنګه به کیږي هغه هم لا معلومه نه ده. او د دې خلکو کمبینیشن ډیر زیات ضروري وو که دا چیرته مخکې په پلان کې وای چې په ایمرجنګ کې به دا خلک ځي، نو د دوی یو والی یو ځای کیمپ او روزنیز کیمپونه یو ځای په کارو، تر څو پورې هغه د ټیم یووالی د ټیم کمبینیشن چې ډېر زیات اړین ده هغه جوړ سوی وای. نو دلته کیمپ په نورو لوبغاړو وسو، پیسې په نورو لوبغاړو مصرف شوې، هغه لال ټول کورو ته نور لوبغاړي سي دي په دې کې نن چې کوم لیست منګولې د انتخاب سو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې ونې لوبي ز خبرونه هم دلته بشپړه شوه. لا اوریدو مو ډیره مننه کوم.
پرسش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال.
د
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ساور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د آزادۍ راډیو په لنډو سپو 1920 او 1925 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ.